السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یو ځن وژونکي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 ته زیات شو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راوړل شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی ویلي:
زه چینایي شفاخانه کې یم. دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شفاخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دی څوک هم شفاخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي، داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره شوي. یوناما پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د ټي ټي پي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات شوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنیدو وروسته له 500 ډیر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، محصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقوقو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپل دوه ورځنی سرمشریز چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبري ایجنټس د اروپایي ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپایي ټولنې د صنایعو کمشنر تیری بریتون به سرمشریز ته په خپل طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرولو ته وهڅوي، څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګون ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقفه رانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. د بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون ده چې ځینې برخې یې فعال دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځان مرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیان هم دسیر څو تنه چې دي استصفحي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونې کوي
دوی تر چې بوخي چې کرکیج او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیج ټول دلنه په پاکستان کې دی
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابره سي
سکل بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي
د بزګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خپرو دا هم ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روختي سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وژلسو کسان شمیر 900 د ټپیانو اتلس شهید خو کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکي د وژلسو کسان شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقې د سهار پر 8 بجې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنی ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وژل سوي او 12 نور زخمیان سوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاسه کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان سوي دي یاد پیښ نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار را منځته شوی ده د یادونه ورده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې را منځته شوی او د پیښې ډېری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال شوی دي د را منځته شوی پیښې اړوند پلټنې روان دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیايي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یو روغتیايي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې لزای د غوښتون ته نو نسمړي او تل سټپیان ورول شوی دي هغه رقم چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یې برنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې ووژل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي
دا د ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي وه دا چې اوس هم هماغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفا تاسو څخه موږ هله کوو زاري څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خپل بیچاره او یو رنګمالو چې په شنو پښیمو نه پاتې
دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایونو کې امنیت ونیسي او اختر روان دي ګاز پیس مخه وایي ونیسي
نو غوښتنه دا ده چې موږ په کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډېر دي د ښار شپې دي د روزې مبارک میاشت دي او د ماته دا خواهش چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د دغه ډول بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلی وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند په امام بارګاه کې د ورته ځان وژونکو حملو مسولیت د داعش وسلوالي ډلې منلی وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځان وژونکو حمله کې د وژلسو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونه نیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې اوربندې وتړي کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزې لارې وتړي نوموړي د چهارشنبه په ورځ دوري په لومړني نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي نو موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعا په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړې چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پوه غوث جان باز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنۍ مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي دننه په کور کې خپل لانجې ډب کړي، په یو طرف ته ټولنیز اذهان منحرف کړي او په یو ترتیب وښيي چې کړکېچ یا بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکېچ ټول دننه په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پي غړي په نښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې 15 او 3 ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویانې ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 15,000 تر 6,000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو له زده کړو پرته د نوي شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو وار بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل یو وار بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنونکی دی. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت دغه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوی وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسې یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي یوې بلې زده کوونکې خدیجې ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاصې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وساته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکنه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نویو رئیسې هڅې پیل کړي دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرائیلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرائیلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشې کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند، د حماس لخوا د څلوېښتو اسرائیلي برمتو او د اسرائیلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پریښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرائیلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشې شي چې اسرائیل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرائیل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرائیل ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د وری دویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال له ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډیرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډیر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجی سره په 2000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راول ویدل سی غنمو ته خلګو سری اخیستي ولی په 2000 پی باندې ولی غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکه د سوپیو سلاتیار په 200 روپۍ باندې خرڅولو دا عموم د دهقانانو لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډېر زیان اړولی او وروستیو اورښتونو یې هم کښت ته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات های ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره بخاطر از اینه که او پلن کامل
خود زموگ سنزی بیخی دیره وی اووز هم اوبا وچه شویدی. زموگ گفتن داده چه ده کرنی پا برخه که اوبا مقترب دیگ دی ده هلمن اوبا دری یا دو میاشتی خوشی بی اول دل بی میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی بی
دل الا سور امی چا ما بس کافی است با ما فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر به اینکه خوشحالی بوده یا متضرر شدن و
در تیر کال وچکالی ته پکه تو بزګران ډیر زیانمن شوي. سږ کال اورښتونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې له اړوندو ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګه ونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه شي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان FAO او د طالبانو د حکومت د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50% څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه شوي. نن د مارچ 20 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بېغوري له امله اغېزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 20 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمید الله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سری پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي محدودیتونه لګول شوي.
لغمان کې خو مخکې داسې و چې مشکلات ډېر و جمهوریت کې، بس زورواکي هم ډېره وه، ونې به هم قطع کېده، ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت کې ډېر کلکه پابندي لګولې ده، هېڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه څوک قطع کولی شي، نه یې کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تېر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1516 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغېزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کېږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بیوسلۍ په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤولو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباحالدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه ویډیوي کلب کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی و او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کېږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو تر څنګ په تېر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګېدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګېدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر 1 رسیدي، خو سږ کال دغه شمیر 2 زیات شوی دی. شاوخوا 5000 کیلو شات ورڅخه ترلاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دی یخ دی کنه مچیا نه وزي، یخ خواجه دی
دا چې دی دا خالی دی. اوس
د تخار ولایت اوسیدونکی سید حنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا مهال د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د په وینا سږ کال یې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په مني کې راغلي یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلی اصل یې راته وکړه. خو مونږ د اصلو لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصلو زمینه برابره کې، مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرولو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي پخوا یې کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم له روسره کم سوې دي خو ماشاءالله ډیر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډیر خلک ورسره ولت سوي دي خوشي اصل ډیر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسولین وایي سشکال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنی په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې په لپاره د پروش کال په پرتله تشکر الحمدلله د مچی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل نو سشکال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې درې بیا ته رسېدلی دی. د اصل تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصولو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3500 کیلو پر شات تولید درلود. سشکال شاتو تولید اندازه 5000 کیلو ته رسېدلی دی ان شاء الله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شو خو اوس د نورو ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار په لومړی ناحیه کې په یو ځن وژن کې برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته زیات شو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 300 ټپیان راورسېږي وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقوقو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دشمن په څیر چلند کوي نو دوی ولي باید سوداګریز دهلیز ورکړي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده. د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکی په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسویچ د روسي خپلواک خبریال دمیتری مراتو او د نوبل جایزې 25 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپل دوه ورځنی سرمشري ده چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکز وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف رانیسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالۍ او نورې ټولنیزې ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي، خو پایل د اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
د ازادۍ راډیو کارګرانو محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د نورستان ولایت عامه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. طالبانو مالیه لوړه کړې دي او دلته زمونږ غوزان او هر څه ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه پکې لوړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي.
مسیب الله احمد خوست خبرې کوم. دا مالیات بیخی ډیر دی ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله، د هغوی پر هغوی کې هم ډیر کموالی راغلی دی. چې دلته مالیات ډیر لوړ شوي دي، زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډیرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونه ده د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي. نو په دغه بخش کې مونږ د دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي، ځکه چې هغه ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنی کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو. نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ.
ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي. اوس تر پخوا یو په څلور 15% لوړه کړې ده مالیه. دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي. یو خو کاروبار ودرېدلی دی، بل دی دا رقم اوس کوي. د برق ته یې زر افغانۍ ته اړولی دی، د برق ته په 500 افغانۍ غواړي. پخوا زر کالدار وي،
سلام علیکم. جوړیاس په خیر یاست؟ د ازادي راډیو کارکونکو تسیم جوړیاس تیار یاست؟ بیا ته نوم برابر دی والا مر فلمن ولایت کې دلته ډیر ګرانې دي، شان ګران دي. مر غواړو چې دا شان کرا ترزانه کې چای او براو فلمیش دا مونږ ټول ګران دي. نو یو څه کوشش دی طالبان هم وکړي ډېر محصول دي پر د موټرانو نه اخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلما د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم. روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجی مبارک میاش خدا دراور رسیدله. دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومک وکي. مثال کده چای 1 روپیه په واسه کې، 2 روپیه په واسه کې، 100 روپیه په واسه، باید دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکي. او په خپل دولت مې دا غږ دی چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې هغه لا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسي. نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خو نو ډېره مشکله ده. نو پر خپل دولت مې دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بېوزلي کورنۍ سره مرسته وکړي. ځکه چې دا د روژې میاشت دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي چې
سلامونه. ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤولو چارواکو ورسوي. او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستانه راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي، له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه دي چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره سي بیا کورونه لري، بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارکه راله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران شوي دي. نو ما له خلکو چې هم دا هیله ده او له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند ولایت څخه. روزانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفر او ځکه میله و نو زه تللی وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس بې کوي، چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیز به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي؟ دغه زموږ ته د افغانستان خو یا بې خاوند شهید شوي، یا بې زوی شهید شوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکړي، خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا پلو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست زارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي، ډېر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي اماراتو څخه مې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 و، اوس یې 12000 کوي، که 12000 و اوس یې ور 6000 کوي. ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي، په روژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي، دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل، دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزان راتللو په 2000-3000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 200-300 د موټرونه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي، یا ټپیان کېږي، یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راواغوښتلم. د سپین بولدک تلر څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک تلر څخه راواغوښتلو، نو بیا ایویم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې، او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولي دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولي دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوي، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سمه دا غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نیسي، د افغانانو سره دې پراخې مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ یې په دا وخت راواړولو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د زموږ غږ د مشرانو تر غوږو پورې ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 300 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولې نه مشته سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاواس وو یو انچ اوبه پنځه پاوه اوبه دوه سوه متره برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره د نیمایي خو پیرار سوي دي د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي یو واله و یو بند راته سن کړي دا واله خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام درته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې ده، خو متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبی کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې موږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کړو، ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې دمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د دمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم دمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي، خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپه اس ز عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان د چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، یوازې ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ تر حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول په سیمه کې د زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د پنځه سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ نه شو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي، نو موږ به دغه مجبور یو که شپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو او خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوه کړي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولې دي. نو انشاءالله خلک وسم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودای په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد سوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې پر هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري، زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله، سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته. وکړل رسم ته پنده وختم په خیر. الحمدلله مانه یم لغمان څخه. موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کښې شوی ده. په څلور به څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات نه مته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اته اویا، یعنې سپېر اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته. بس سختۍ په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 0 2 0 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 1 4 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصال شماره دا غم در توان ساده شماره دا 0 8 9 0 یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-3. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ستاسو له پیغامونو
اتلیمه د هلمند ولایت څخه روزانه دلته 13 ورځې موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیسر پرسته مرمونې ناشې خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي نو زما پر مړو تجارانو باندې دا تاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی نو ورکه زکاتونه ورکه خدای غز مشته د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلی دلیو
زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه دغه اکثرا شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لاسم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی دا د لاریو کمیسونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زاینا راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپے نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړی د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیون نه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي.